آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هله چې روغ جوړی زه نظرانه یوسف زید درته د دې وخت خبرونه سره هر کله وایم نن د 2014 کال د جنوري د میاشتې 19 نیټه ده د خبرونه په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی د خلیل خان نوري
د افغانستان پاکستان چین او د امریکا د استازو ترمنځ د سولې درایمه څلور رخیزه غونډه به د دلوي په 19 په اسلام آباد کې جوړ شي د دوشنبه په ورځ د تیلو قیمتونه د 2003 کال وروسته تر ټولو ټیټی کچه ته لوېدلې دي او د امریکا په متحده ایالاتو کې نن فدرالي رخصتي وه او خلکو په درست امریکا کې د غورز د بدني ټولنې فعال مارټین لوتر کینګ جونیئر د کلیزې په توګه ولمانځله
د افغانستان ولسی جرګې پرون د 1395 مالي کال ملي بودیجه چې نږدې 9.5 میلیارد ډالر ته رسیږي د رایو په اکثریت تصویب کړه د قندهار د امیر روغتیا مسولین وایي چې د ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د واکسین یو رضاکار وژل شوی دی او د برتانیې چارواکو یو ویډیو خپره کړې ده چې مقصد یې د داعش د تبلیغاتو مخنیوی دی په دې هکله رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدای شي خو اوس خبرونه
په کابل کې د افغانستان پاکستان چین او د امریکا د استازو ترمنځ څلور اړخیزه غونډه د یو لړ پرمختګونو سره پای ته رسیدلې د بهرنیو چارو وزارت یو ګډه خبر پاڼه کې کڅه هم دغه پرمختګونو په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړل شوی خو ول سی ودی چې ګډونوالو یې پریکړه وکړه چې درېمه څلور اړخیزه غونډه به د دلوي په 19 په اسلام آباد کې جوړیږي خبر پاڼه وایي د غونډي ګډونوالو په یو خوله له وسلوالو طالبانو سره هم وغوښتل چې د ملاتړو هیوادونو په مرسته ژر تر ژره له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د خبر پانی په اساس پر نوې غونډه کې ځل بیا په دې ټینګار شوی چې د تروریزم د سیمې ته یو غواشتي او ټولو هیوادونو استادو پریکړه کړې چې په خپل خاوره کې به له دې په دې سره له توپیر پرته مبارزه کوي د افغانستان پاکستان چین او امریکا د استادو دوهمه غونډه د دوشنبه غرمې مهال په افغانستان کې پیل شوه چې د افغانستان او پاکستان د بارنیو چارو مرستیالانو د چین ځنګړي استاد او په کابل کې د امریکا سفیر پکې برخه درلوده د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بریدونو تیر شپه د یمن په پلازمینه سنا کې د پولیسو په یو مرکز کې شپږ ورځې کسان وژلي دي لاغه ورځ وخت راځي چې ریاض د هوتی غنو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی دی تر اوسه شپږ زره کسان وژل شوی دي د پولیسو مرکز باندې برید لسکونو نور کسان زخمی کړي هم دي چې زیاتره د پولیسو افسران دي د ژغورنی هڅې پیل شوی دي چې د ودانۍ د نړیدو له وجې کوم کسان چې بند پات دي هغه راوېستل شي د یک شنبه په ورځ د سعودي په مشرۍ طرف د تلاف پاوی برید کې د امریکا ژغ او د بشري حدسو خبري اژانس ايرن خبريال الګماد مجالي وژل سو د 2015 کال د جنوري رئیس په یمن کې د شپږم خبريال دی چې وژل کیږي د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رزاین وایي چې هغه په ایران کې د 3 میاشتو د بند پر مهال د خلکو سره ډیر کم لیده کاته کړی او 3 ورځې په یواز یو کوټه کې تیر کړی دی رضایان د هغو څلور امریکایانو د جملې څخه یو دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې وروسته د یک شنبه په ورځ خلاص شو او دا کار په داسې وخت کې شوی دی چې د ایران او د نړیوالو قدرتونو ترمنځ اتمی موافقه عملي کېدل پیل شوی دی هغه د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې مدیر سره مخامخ د جرمني په روغتون کې ملاقات کړی هغه د دې مخ کې چې امریکا تراستون سي څو وخت په روغتون کې بستر وي رضایان په 2014 کال کې د جاسوسي په تور په ایران کې ونیول سو دا ترونه د اوباما حکومت او د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دواړو رد کړی دي په داسې حال کې چې ایران د نړیوال قدرتونو سره د اټومي موافقې وروسته خپل ژمنې پوره کړي د دوشنبه په ورځ د تیلو قیمتونه د 2003 کال وروسته تر ټولو ټیټی کچې ته لوېدلې دي پانګه چونکي په دې اندېښمن دي چې د ایران نړیوالو بازارونو ته بیا رانوتل د تیلو عرضه ډیره زیاته کړي چې له وجې د تیلو د یو بیرل بیا 28 ډالرو ته رسیدلی نور تفصیل به د سید بختیار شاه په دې راپور کې واورو
په لندن کې د انرژي د معلوماتو د یو شرکت
د اسیا د سانګې رئیسی وینا د هری امریکا غږ ته ویلي چې نړیوال بازار ته هر ورځ د ایران د 500 زرو نه بیا تر 1 میلیون بیلرو پورې د تیلو عرضه وه. په دې کال کې د خامو تیلو تولید نور هم پسې زیات کړي. هغه وایي هغه هڅې چې د عرضې او تقاضا ترمنځ به یې توازن ساتو اوس د مشکلاتو سره مخامخ شوي، ځکه چې د اوپک یا د تیلو د صادرونکو هیوادونو د سازمان هغه پخوانی رول به چې په بازارونو کې به ثبات راوستو هغه اوس ختم شوی دی. هغه وایي له ډیره وخته راهیسې داسې توقع وه چې د امریکا د تیلو د تولیداتو کچه به کمه شي، خو دا کار ونه شو، ځکه چې د انرژۍ تولیدونکو شرکتونو داسې نوې لارې چارې پیدا کړې چې هغې د تیلو بازارونه هم حیران کړل. خو هری وایي په داسې حال کې چې د تیلو د یوه بیرل بیا به 20 ډالرو ته ورسیږي، مګر ډیر زیات څېړونکي په دې باور دي چې دا به موقتی وي او د هغې نه وروسته به بیرته قیمتونه لوړ شي.
ایران به د خپل اټومي پروګرام د مددولو په بدل کې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو نه وروسته د خپلو تیلو تولید 40% زیات کړي. د تیلو وزارت مرستیال جوادی وویل ایران به په ورځنۍ تولید باندې چې 2.8 میلیونه بیرل دی 1500 زره بیرل اضافه کړي. او د امریکا په متحده ایالاتو کې نن فدرالي رخصتي وه. په درست امریکا کې خلکو د دوشنبې ورځ د بدني حقوقو فعال مارټن لوتر کینګ جونیئر د کلیزې په لمانځنو تیره کړه. مارټن لوتر کینګ هغه مهال د مدني حقوقو د مبارزې مرکزي حیثیت غوره کړ چې په 1950 او 1960 کال کې میلیونونه کسان د خپلې هغه وینا چې په واشنگټن کې ورکړه او چې پکښې ویلي ول زه یو خوب لرم ځان ته راجلب کړل. د امریکا ولسمشر او دغه میرمن میشل اوباما د دغې ورځې رخصتۍ په دعوت طلبکانه کار کولو ولمانځله. جمهور رئیس اوباما په خپل ټویټر کې د کینګ په اړه لیکلي دا زموږ رسالت دی چې دغه چې د داسې یو ملت لرلید پوره کړو چې تبعیض چې په هر ډول وي رد کړو. کینګ په کال 1964 کې د نوبل د سولې جایزه وګټه او دا هغه کال و چې دغه وخت امریکا جمهور رئیس لندن جانسن د مدني حقوقو مهمه پریکړه لیک لاسلیک کړ. مارټن لوتر کینګ په کال 1988 د اپریل په 4مه د میاپس ټینسی کې هغه وخت ووژل سو چې دی هلته د دې لپاره ورغلی و چې د تورپوستو کارکوونکو د کار نه کولو اعتصاب سره مرسته وکړي چې د معاش د برابرۍ لپاره کړی و. دا و خبرون.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 پښتني او تازه خبرونه.
د نوریدونکو تاسو امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه اوریدل. اوس په مو کړی د خبرونې لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسی جرګې پرون د 1590 مالی کال ملي بودیجه چې نږدې 9.5 میلیارد ډالرو ته رسیږي د رای په اکثریت تصویب کړه. تفصیل د کرام شینواری ناورو.
د افغانستان د نوی مالی کال عادي او انکشافي بودیجه 690.1 میلیارد افغانۍ ته رسیږي. د دغې بودیجه 343.8 میلیارد افغانۍ عادي بودیجه او 2.03 میلیارد انکشافي بودیجه ده. کسام چې د افغانستان مشران جرګې د بودیجه نږدې 2 میاشتې وړاندې تصویب کړې وه، خو ولسي جرګې دغې بودیجې د ناانډولۍ له امله دا بودیجه نږدې 1.5 میاشتې وړاندې رد کړې وه. د ولسي جرګې لخوا د بودیجې د ردېدلو وروسته د افغانستان د مالي وزارت او د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون د غړو ترمنځ د پرله پسې غونډو وروسته دواړه خواوې په یوې نوې طرحه سره سلا شوې چې د تېرې طرحې په نسبت پکې په زورو ولایتونو کې په انکشافي برخو کې یو شمېر پروژو ته یو څه زیاتې پیسې په پام کې نیول شوې دي. د ولسي جرګې د مالي او بودیجې د کمیسیون رئیس امیر خان یار او د دغې کمیسیون یو بل غړي صدیق احمد عثماني نن د دوشنبې په ورځ د بودیجې په نوې طرحه باندې د وکیلانو څخه د رایې د اخیستو وړاندې د دغې جرګې غونډې ته په بودیجه کې د راغلو بدلونونو په باب معلومات ورکړل. دغه دواړو وکیلانو ویل چې په بودیجه کې بدلونونه ورستی دي.
جناب رئیس ما علاقمند بودیم که پروژه های بزرگ وکیل صاحبان
فقیر عثماني ویل محترم رئیس مونږ لیواله و چې لوی پروژې چې وکیل سایبانی د ولایتونو لپاره وړاندیز کوي او د خلکو غوښتنه ده په بودیجه کې زیات کړو. خو د حکومت مالی امکانات خورا محدود دي، تبن چې تقاضا زیاته وي خو امکانات خورا کم، او د دې څخه نور امکان نه و چې بدلون راوستل شي. هغه ویل چې د بودیجې په نوې طرحه کې د ښوونځو، روغتیایي مرکزونو او کلیوالو لارو جوړولو پروژو کې یو څه بدلون راغلی دی. همداشان دغه کمیسیون رئیس امیر خان یار وکیلانو ته د هغو بدلونونو یادونه وکړه چې د بودیجې په وروستۍ طرحه کې ورته ځای ورکړل شوی دی.
د نوې شوې پرمختیایي بودیجه جامان اوس 1.8 میلیارد افغانۍ تعین شوی ده، او همدارنګه د انتقالي بودیجې ارقام چې په تیره مسوده کې د میزان د 9 نیټې د مصرف گزارش خود اوس په نوې مسوده کې د کال د ختم یعنی د 1.5 د قوس د 3.5 کال پورې محاسبه شوې ده. زمونږ ټوله اختیاري بودیجه چې تمویلېږي هغه د داخلي منابعو په بحث کې د 4.4 میلیارد افغانۍ زیاتوالی ښیي. همدارنګه د اختیاري مرستو په بخش کې 8 میلیارد افغانۍ هغه زیات شوې دي. د بودیجې کسر چې په خوا 9 میلیارد افغانۍ وو کسر راښکته شوې ده 10 میلیارد افغانۍ ته.
قسم یو شمېر وکیلانو لا هم غوښتل چې په بودیجه باندې بحث دوام وکړي، خو د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي هغوی نور بحث ته پرې نه ښودل او په بودیجه باندې د وکیلانو رای واخیسته. چې په نننۍ غونډه کې د ټولو حاضرو 146 وکیلانو له ډلې یوازې 9 تنو د بودیجې په مخالفت خپلې رایې وکارولې. د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې پریکړې د اعلان په وخت ویل چې دا بودیجه تصویب شوه. ښاغلی ابراهیمي ویل د نهو مخالفو کارتونو پرته د رایو په اکثریت د 1.5 کال بودیجه تصویب شوه. همداشان د ولسي جرګې غړو په خپله نننۍ غونډه کې پر عایداتو د مالی د قانون د 4 او 5 مادې د تعدیل په باب د افغان حکومت په وړاندیز هم بحث وکړ، چې وروسته وکیلانو دغو مادو د تعدیل په پلوه رای ورکړ.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تروندونکو تاسو ته ازادي رادیو پیغام د شنه رادیو واشنگتن نه اوریدو. د قندهار د عامه روغتیا مسولین وایي چې د غویلات په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د واکسین یو رضاکار وجل شوی دی. عزیز الله پوپل د قندهار نه رپورت را لګلی.
د پولیو یا د کوچنیانو د ګزان د رضاکار تیر ورځ د کندهار ولایت د شاولی کوټ ولسوالۍ په ویان سیمه کې هغه مهال ووژل سو چې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوارو مخالفینو ترمنځ جګړه پیل سوه. دا په دې ولایت کې د پولیو د واکسین د رضاکارانو د وژل کېدو درېمه پیښه ده چې د کار په جریان کې رامنځته کیږي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر ډاکټر نظر محمد وایي چې د عبدالولي په نوم د واکسین یو تن رضاکار ل خپلې دندې څخه وروسته د کور پر لوري د تک په حال کې و چې د جګړې په منځ کې راګیر شوی او ځای پر ځای ووژل سو.
چې د شاولی کور د ویان د صحیح لی کار اخلاصوي ماجګر چې خپل مرکز ته تللی واکسین ورته سیم کړی دی او ماجګری مجلس اخلاص کړی بیا مخ پر کور روان. تصادفي د دغه دوه جوانبو د کمین په مابین کې دی راغلی دی. په دغه حال کې پیلونه کیږي اما د خوار کیالت شهید کیږي.
که څه هم د دولت وسلوال مخالفین د واکسین له پروګرام سره مخالفت نه لري، خو روغتیایي کارکوونکي تل روانې جګړې او نامنی د پولیو د لمنځوړلو د پروګرام پر وړاندې ستر خنډ بولي. د جنوبي حوزې د کتلوي معافیت امیر زیاتوي چې که څه هم د کندهار د تختپل ولسوالۍ او اوس د شاولی کوټ ولسوالۍ پیش په قصدي ډول نه وي، خو له شک پرته د دوی د کارکوونکو پر کاري روحیه باندې ناوړه اغیزه کوي.
تپان خو یو نفر چې شهیدی یا زخمی کیږي خو یو څه خو بیا دلته د ټیم د ولسوالۍ ټیم دی یا د حوزوي ټیم بیا دای کولی شي د فامیلو سره د اقارب سره د دې سره خبرې. زه فکر کوم چې دا د تختپلو او د شاولی کوټ قصدي نه و. په دې لحاظ تاسو وایم موږ ته خو کدی موږ ته وایي چې پروګرام بند کړي موږ منو، موږ نه غواړو چې موږ یو رضاکار نوک بې ځای شي. اما په تفاهم سره
تر دې درمخه په تیر میلادي کال کې د کندهار ولایت په تختپلو ولسوالۍ کې د سړک د غاړې په ماین چاودنه کې د واکسین یو رضاکار ووژل سو، او په کندهار ښار کې بیا د نامعلومو وسلوالو کسانو د برید له امله د واکسین یو ښځینه رضاکار ووژل سو. پر کندهار سربیره په نورو جنوبي ولایتونو لکه هلمند، روزګان او زابل کې هم د نامنیو له کبله د پولیو د واکسین د بریالیتوب په برخه کې لوی خنډ روانې جګړې او مځکني ماینونه بلل کیږي. افغانستان هوډ څرګند کړی چې د روان میلادي کال تر پایه به د پولیو ناروغي له منځه وړي، خو داسې بریښي چې ممکن د جګړو د شدت له کبله د هدف په جنوبي او ځینو نورو نه آرام سیمو کې په اسانۍ سره ترلاسه نسی. عزیز الله پوپل، امریکا ژغښنه رادیو، کندهار.
پکاته کاته مسترګي پخات شي چې خبر دې درات لورا باندې وشي ګور تارا باندې کمی کوډي وکړي پخ پو درزن درو مما زړه می نشي ته خو سمانه لاړې مرور شوي دا زما یاري دی هم ګوندې پزړ شي چی دی دنا د محبوب کا متاز شما لک کختی پا باران سرا او بشی د خیار بیل تون دستونی پریک ولی پا یرغ بستونی چیر پریک واشی د خپل یار د جدائی حسکار دے لکا ساچ د وجودا پا واتشی بخت همرا مدد بیارا سرا وکا چھ پغی کی میں بیات للے آرو دشی د خوشحال سلام پوانو خو یارانو گوند بیا می پلی دو سرا زڑخ جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا مند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گلزارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنو شام
شنو اوریدونکو اوس پام وکړی یو بل رپورٹ ته. د برتانیې چارواکو یو ویډیو خبره کړې ده چې مقصد یې د داعش د تبلیغاتو مخنیوی دی. په دغه ویډیو کې په برتانیې کې هغه خزی خول کیږي چې د اسلامي دولت ډلې د پروپاګند له امله اهمالن افراطي شوې دي. دا د هغو څو خزو قصه بیانوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره د یو ځای کېدو دپاره سوریه ته تللي دي او اکثر یې خپلې کورنۍ هم د ځان سره بولې دي. د هنري ریجول رپورټ زموږ د همکارنه اوري.
د اسلامي دولت د پروپاګند ویډیو یو وړوکی هلک څرګندوي چې غږ کوي کافران ووژنئ. دغه څلور کلن هلک عیسی داري دی. د ویډیو لخبرېدلو نه وروسته د هغه نیکه په لندن کې هغه وپیژاند. د هغلور ګریس په 2012 کې سوریې ته ولاړه او هلته له چا سره واده وکړ. هغه د ایسا تصویر د ټوئیټر په پاڼه کې خپور کړ.
په کار د چې هغه بیرته راسي او څه چې کړی دی د هغې ځواب وایي، ځکه هغې خپل ځان ناکام کړ.
ګریس د هغو 500 خزلو جملې نه یو خزه ده چې سوریې ته د دې لپاره تللې وي چې د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. د همدې اندېښنې له کبله د برتانیې چارواکو دا ویډیو خپره کړې ده چې د اسلامي دولت د ډلې د پروپاګند سره مقابله وکړي. هیلن بال د ترهګرۍ ضد چارو منتظمه وایي هغه کسان چې سوریې ته سفر کوي د دې سفر له خطر نه خبر نه دي.
موږ د هغو ښځو، نجونو او کورنیو په برخه کې ژوره اندېښنه لرو چې دا پریکړه کوي چې سوریې ته سفر وکړي.
درې سوری میندو په دې ویډیو کې د هغو خطرونو یادونه کړې ده چې هلته شته دي.
ستاسو ماشومان په امن کې ژوند کوي، ښوونځي ته ځي، ښکلی ژوند او ښه آینده لري، نو تاسو ولې هغوی د جګړې میدان ته بیایئ؟
د ترهګرۍ ضد چارو ماهر افضل اشرف له یو شمېر هغو ښځو سره مرکې کړې دي چې د اسلامي دولت له واکمنۍ نه تښتېدلې دي. افضل اشرف د رایل یونایټیډ انسټیټیوټ غړی وایي دا د هغو ښځو کیسې دي چې دې ته اړ شوي دي چې په زور له خپل خاوند نه طلاق واخلي او له بل چا سره واده وکړي.
یو شمېر ښځې له خپلو کورنیو نه جلا سوي دي، وژل سوي دي او یا په زور ورسره زنا سوي ده.
دا اټکل کیږي چې 800 برتانوي ښځې سوریې ته د دې لپاره تللې دي چې د اسلامي دولت له ډلې سره یو ځای شي. دغه غټ شمېر د دې سبب شو چې برتانویان د خپل حکومت پر پالیسیو باندې چې د افراطیت د مخنیوي لپاره جوړ شوي دي نیوکه وکړي. افضل اشرف وایي د حکومت د مخنیوي د پالیسۍ ارزول دا معنی لري چې د هغو واقعاتو کچه معلومه کړی شي چې لا تر اوسه پورې پېښې شوي نه دي. مثلا څومره کسان افراطي شوي نه دي، دا ډېره ګرانه ده چې کچه معلومه کړی شي. ښاغلی اشرف وایي د اسلامي دولت د ډلې د جلب او جذب یوه وسیله په عراق او سوریه کې د هغوی کامیابي ده.
که چیرې له هغوی نه دا خاوره بیرته ونیول سي، نو د هغوی د بریا له اهمیت نه به چې یو شمېر خلک یې تېر ایستلي دي هم انکار وسي.
د عراق قواوو د اسلامي دولت له ډلې نه په دې نږدې وختونو کې د رمادي ستر ښار بیرته ونیو. له دې سره دا هیله پیدا کیږي چې د اسلامي دولت دغه ستراتیژیکه ماته به د دې سبب شي چې د نورو په افراطي کولو د دې ډلې اغیزې او اهمیت کم شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
د روغتیا نړیوالې ټولنې رپورټ ورکړی دی چې د کیلارا نوې واکسین به زر بازار ته راوځي. دغه واکسین به د هغه هیوادونو سره مرسته وکړي چې د دغې مرګانې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې مبارزه کوي. خبریالې لیسا شلاین په دې باره کې په جنیو کې د ډبلیو ایچ او د مرکز نه رپورټ را لیږلی.
د کلورادو واکسین دوه تولید کوونکو شرکتونو اوس دغه واکسین 3 میلیونه ډوزه تولید کړي دي. ډبلیو ایچ او انوای او روسا له هغه چې دغه واکسین د تولید لپاره دریم شرکت تصویب شو، ټاکل شوی ده چې پروان کال کې نړیوال تولید دوه برابر شي. د ای یو بایولوژیک په نامه د جنوبی کوریا تولید کوونکي وروستی شرکت چې د خولې لارې د کلورا واکسین ورکول کیږي، دا به د ډبلیو ایچ او د هغه پروګرام له مخې تصویب شي چې له مخکې نه قانوني حق ورکړل شوی وي. دا د دغه تولید د کیفیت ژغورنې او اغیزناک توب ډاډ ورکوي. ډاکټر سټیفن مارټین چې د ډبلیو ایچ او د استراري واکسینونو او ذخیره کولو د څنګ ماهر ده، دا یو ښه خبر ګڼي. د وای د کلورا هغه واکسین چې د خولې له لارې ورکول کیږي تولید به دوه برابر شي چې شپږ سوه ډوزه کیږي او د مزمن کمښت د لمنځه وړلو سره به مرسته وکړي. د وای تیر کال ډبلیو ایچ او له خپل اړتیا نه زیات دغه تولید ته ضرورت لري. د وای بلاخره دغه ادارې هغه غوښتنې رد کړې چې سودان او هیټي د دغه واکسین لپاره کړې وي. مارتین انوای:
We've used it largely in outbreaks and humanitarian crises, but this additional producer will permit
منګ په عمومي توګه د بشری ستونزو د پیدا کېدو په وخت کې له دغه واکسین نه کار اخیسته مګر دغه تولید کوون کې نوې شرکت به موږ ته اجازه راکړي چې خایل دینه به په اخوا پر مخ لاړ شو او له دغه واکسین نه به د کلورا د خپرېدو په حالت کې کار واخیستل شي چې دا د پیشګویی وړ خبره ده په ډیرو هیوادونو کې د باراني موسم په وخت کې د کلورا پیښې زیاتېږي کلورا د اسهال ور ډیره حاده ناروغي ده چې که درمل ونه شي په ساتونو کې ورنه انسانان مړ کیږي دا اټکل مخې په نړیواله ساته 1.5 میلیارد کسان د کلورا د خطر سره مخامخ دي دبليو ایچ او راپورټ ورکوي چې هر کال د 4.3 میلیونه پورې پیښې واقع کیږي چې 1,240,000 تنه ورنه مړ کیږي دغه ناروغي څه باندې 50 هیوادونو کې رواج ده ډاکټر مارتین وای د کلورا د واکسین مبارزه د جنوري د میاشتې په اخر کې په هیټي کې پیل کیږي ته زیاته کړه چې دغه مبارزه به بشپړ نه وي ځکه چې ډبلیو ایچ او به یوازې 240,000 ډوزه برابر کړي خو حکومت د 800,000 ډوزه غوښتنه کړې وه د وای ډبلیو ایچ او د دې توقع لري چې نور تولید کوونکي شرکتونه به رامیدان ته شي چې نور واکسین تولید کړي د څرګنده کړه چې په تولید کې زیاتوالی به قیمتونه راټیټ کړي د زیاته کړه چې اوس د یو ډوز قیمت $1.15 دی دا به $1.45 ته راټیټ شي د وای پر روان کال کې به د واکسینو تقاضا په خاصه توګه په افریقا کې زیاته وي او د ال نینو په نامه هوا د کلورا د خپرېدو سبب کیږي په تانزانیا ملاوی او کینیا کې د وسنی کلورا د خپرېدو احتمال همدغه هوا ده
درنو اوردونکو د مهمو خبرونو لنډیز په کابل کې د افغانستان پاکستان چین او د امریکا استازو ترمن سره رخصه غونډه د یو لړ پرمختګونو سره پای ته رسیدلې د بهرنیو چارو وزارت یو غړی خبر پانه کې ویل سی دی که څه هم د دغه پرمختګونو په اړه په دې کې ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوی چې خپل سی وی چې ګرنوالو پریکړه وکړه چې درېمه سره رخصه غونډه به د دلوي په ولسمه په اسلام آباد کې جوړ شي خبر پانه وای چې د غونډي ګړنوالو په یو خوله له وسلوالو طالبانو سره وغوښتل چې د ملاتړ هیوادونو سره په مرسته ژر تر ژره له افغان حکومت سره د سولې خبرې پیل کړي د سعودي عربستان په مشرۍ هوایي بریدونو تیره شپه د یمن په پلازمینه سنا کې د پولیسو په یو مرکز کې شپږ کسان وژل دي له هغه وخت راهیسې چې ریاض د هوتي اغانو پر ضد پوځي کمپاین پیل کړی دی تر اوسه 6,000 کسان وژل شوي دي د پولیسو په مرکز برید لسکونو نور کسان زخمي کړي هم دي چې زیاتره د پولیسو افسران دي د ژغورني هڅې پیل شوي چې د بدانۍ د نړیدو له وجې کم کسان چې بند پاتې دي هغه راوستل شي د واشنگتن پوسټ خبريال جیسن رضایان وایي چې هغه په ایران کې د 13 میاشتو په بند د بند پر مهال د خلکو سره ډیر کم لید کاته کړي او 48 ورځې په یوازې یو کوټه کې تیر کړي رضایان د هغه څلور امریکایانو د جملې څخه یو دی چې د ایران او امریکا ترمنځ د بندیانو د تبادلې ورسره د یک شنبه پر ورځ خلاص شو او دا کار په داسې وخت کې شوی دی چې د ایران او نړیوال قدرتونو ترمنځ اتمی موافقه امریکا دل پیل شوی دی ایران به د خپل اټومي پروګرام د مددول په بدل کې د نړیوالو بندیزونو د لری کېدو نه ورسره د خپل تیلو تولید 40% زیات کړي د تیلو د وزارت مرستیال جوادی وویل چې ایران به په ورځنی تولید باندې چې 2.8 میلیونه بیرل دی 1500,000 بیرل اضافه کړي یو فلسطینی یو اسرائیلی امیدوار شزه د اسرائیلی مامورینو د ایران لپاره په چاکو وهلی او زخمی کړی دا دغه حمله کوونکی امنیتی کویل خوا وشتل سوی دی د بیت المقدس د تازه د شهر د روختون تا کی ویل چې دغه شزه د 15 میاشتو امیدوار و هغه ویل د مرمن سرسری غوندی زخمی سوی دا او ماشون ته زیان دی رسیدلی او د امریکا په متحده ایالاتو کې نن فدرالي رخصتي و په درست امریکا کې د خلکو د دوشنبه ورځ د مدني حکومت فعال مارتن لوتر کینګ جونیئر د کلیزي په توګه تیر کړه مارتن لوتر کینګ هغه مهال د مدني حکومت د مبارزې مرکزی حیثیت غوره کړ چې په 1950 او 1960 کال کې ملیونونه کسان د خپل هغه وینا چې په واشنگټن کې ورکړه او چې پکښ ویلی ول زه یو خوب لرم لرم ځان ته راجر کړل د امریکا ولسمشر او دغه میرمن مشل اوباما د دغه ورځې رخصتۍ په داو طلبانه کار کولو ولمنځله جمهور رئیس اوباما په خپل ټویټر کې د کینګ پاړه لیکلی دا زموږ رسالت دی چې د هغه داسې یو ملت لرید پوره کړو چې تبیز په هر ډول پکښی رات سوی وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ایران په دغه هیواد باندې د نړیوالو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو وروسته د امریکا سره د بندیانو د خوشی کېدو په بدل کې 15 تنه امریکایي بندیان خوشی کړي دي. په دې حق لباندې یو تفصيلي رپورت د خبرونه کې په دویمه برخه خبرونه کې اوري چې نیم ساعت وروسته به شروع کیږي. اوس د دری برخه خبرونه په اوسو ثانیو کې پیلېږي. تاسو په دې هیله اجازه غواړو چې دغه ته به غوږ شئ.